ملاقات آن نکنم.
سلامونه، ستړی مشه د غرمې 12 بجې دي. تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سال شپږو د مخام تر شپږو په لمر چپوندو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي. زموږ د خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شوو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ ویلي چې د اپریل میاشتې پر څلا په می میاشت کې د ستنو شوو کورنیو په شمېر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راوستلی شي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي ټوکو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامداره حرکت لیدل کېږي چې اکثره د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته ستنېدو کې چټک زیاتوالی لیدل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لویټ د جون په درېیمه د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشل ټروت ټولنیز شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی او دا د هغه دریځ ده. هغې زیاته کړې ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د زمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام ولري. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ماښام په خپل ټولنیز شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخواني ولسمشر جو بایډن ته په اشاره لیکلي وو چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غنیم کولو مخنیوالی وي. د احتمالي توافق پر اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه نه ورکړي. ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې اکسوس سایټ په تفصیل سره راپور ورکړی و چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. اوکراین دا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدمتونو SBUS ادارې د سه شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې وخت نیولی د کریچ تنګي په د پله د ستنو لاندې ټول ټال یو زرو سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ازې پرزه شي وو. د دغې ادارې په ویبپاڼه کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پل لاندې یوه لویه چاودنه رامنځته شوې ده، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان رسولی دی. روسي چارواکو د ورځې په پیل کې ویلي چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسي خاوره کې دننه د پیلوټو الوتکو د یوه څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږد واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې وې. او د هند افسانوي بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پرایمر لیګ یا IPL په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته د شپږو منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د لومړي ځل لپاره د هند د IPL یا د پرایمر لیګ اتلولي ترلاسه کوي. ویرات کوهلی په 15 ټوپونو 43 منډې ترسره کړې چې په پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله مرزي په توپ آوټ شو. دغه لوبډله د 9 وکټو په اسیان ټول ټال 190 منډې کړې وې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یوازې 140 منډې وکړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نکهله او احترامات مقبول کی قدرمون او گللی سکون کو زبرشنه هم فار یو زربی هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما دی ول سم ټول کی جغرافیا مسمنه هم لستم قدرمون سکون کو نن ورځ مو راستا سو پنه هم لست کی در سیاحت به ماغه موجودان چینن ورځ به مراد تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی سوداګری او اهمیت دویم کورنی سوداګری دریم بهرنی سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډوال کچه دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ګللې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدرمنو زده کوونکو سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي یعنی هغه شیان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي یا هم موږ ویلې شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي د دې د څنګه درمون او ګلری زده کوونکو موږ ویلې سو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي سوداګری ورته ویل کیږي یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو د دې موږ او تاسو سوداګری وایي خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي خوشه زده کوونکو په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرو سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو کوم اجناس چې موږ تاسو لرو د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ تاسو تخصص ولرو یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ خپل ځان ته یو شرکت لري یو کمپنۍ لري یا د ټوکرانو کمپنۍ ده یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري نو باید د هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولرئ تر څو وکولی سئ هغه شیان وپیژنئ د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږئ د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي د دې پرمختګ څنګه دی په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات یې وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ د سیاسي کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته یې په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ ورکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت سته ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه د بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دغه 40 کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري یعنی د اسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني او سوداګري لارې چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا امریکا متحده ایالاتو او جاپان کې وه دریم هم پخپله چې وه د هند د نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه چې د هند د نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی د یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سی وی دي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو بای چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی دی خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله ور نه دي نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعتیه مسپکی یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګری کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو چې موږ په جدول کې کال راکړی دی واردات راکړی دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1991 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې دوه 2315.9 ته رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي دویم بهرني سوداګري تشریح کول دي نور نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي ښه وخت تلفه مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مکبر کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش نغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته اله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات رو غجور صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتن می نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراقب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراقب تاسو ولو هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هلو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې ده هغه پوست په افغانستان کې په هکله ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوست کلمې سره آشنا یو او د پوست کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوست په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کېده. هلو زده کوونکو، د افغانستان پوستي کارونه چې وه د لومړي ځل لپاره په 1928 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شوه، چې په هغه وخت کې یوه پوستخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینې په بالاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې شولې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجسټر شوي ډول سره د پوستخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول د یو ځای څخه وبلې سیمې ته، نو دغه ټوله شان به دلته رجسټر کېدل او وروسته به د پوستخانې په مرکز کې منل کېدله، او د پوستخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوستي ټکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوستونه چې وو په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوستي انتقال لپاره د یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو زده کوونکو، دغه کوم پوستونه چې وو دا کوم سمناله چې وه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وه چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ورباندې لیکل شوې وه چې پوپولا دا پوست ګڼل کېده، او د پوست برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوستونه چې به وه د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنې پر آس به سپاره کېدل. دغه پوست رسوونکي کسان چې به وه پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدوله چې د مکتبونو ویش د مستهمانو لخوا څخه کېدله، چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوست رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هېواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا لخوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودرنه ځکونکو په 1928 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1929 میلادي کال څخه وروسته د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوست منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه وروسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوستي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1929 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوستي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه شوه، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې لار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1934 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوست انتقال لپاره پوستي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورهم او کندهار پر لویو لارو باندې دغه پوست رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوستي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و، مکتبونه همدارنګه پوست کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوي مواد و، او ډونډې پانې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لخوا څخه هم ترسره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوست په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چې تاسو پوسی او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حق له به معلومات لاس تر راوړم. ولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو زده کوو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې، چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیک ولیکئ، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ او تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی او دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ دسکا چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په ورکی د ټلیفونونو لومړنی بیټری لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټخانه په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شول او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج وو، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یوه ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو، موبایل په 1988 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې، لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دسکا چې وه په 1928 لمریز کال کې، د ام ټي این په 1928 لمریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 لمریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل، او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر مون زده کوونکو، زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی، چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکي او لږ وخت کې حلېږي، چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمونه زکون کو تر دې دم پر مراد تاسو موبایل و پیژن دای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژن دا هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مراد تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او خلاص ډول سره کې مراد تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر مراد تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغې څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي کچیر مراد تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو باید د کمپیوټر سره وپوهیږو دغه انټرنیټ شدید درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو دغه فکر یې هم دغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر له معنا یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس للارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د فاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې فاکس ته ویل کیږي فاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي دغه فاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کول شي معلومات دې څخه لاسته راو دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هوتونه کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سره مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ مو موږ تاسو ولوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي دوی فاکس تعریف کړي درې ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي د لپاره ماشه وخت ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدونکی د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي حق ښه په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغواړي. نور ښځو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې له هر چا سره حق وي له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی. دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتی کیگی. آغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی، مصارف فرکول کیگی، بالا آغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چانه قرضدار وسی آغا با ورکول کیگی، او بالا آغا با ده که وصیت کرده. وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی چه که چه تا وصیت به چه ده بال ده مال مرگ نه، ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه دا پلانی تا ورکول شی، نو دا با تطبیقیگی. بالا آغا نکه چه پاتی کیگی، نو آغا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مشه وسیده ده میرمن ده، ایده اولادونه دی، ایده لرگانی دی چه آغا تا زول فروز ویل کیگی. پا اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی، بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو که قرآن کریم که هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي، نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي، یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه وسی نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوی دی که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، یا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نه ښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته. که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون محکمې نه، بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې لخوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تګ هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي، د کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، دده قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کېږي او هغه دینداره اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید هغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې که چېرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې ښه رانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې ښه رانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پوهېږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هېڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کېږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها او ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا، دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي. د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-کلنی او کلنی 10-کلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسؤل 6 کسان په دندو ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښېږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړۍ ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کومې ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، د دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې وي، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
زیات خطرناکه کېدلی سي. بد د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به یې له یو غټو بحرانو څخه ژغورلي، او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیې او نورو هېوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او که شخصي پنګوال وي دا ډیر شدی دا کولای شي چې زرګون کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس لوږه سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو انداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولسته مراجعه وکړي همدې ولسته دا سیغیر خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مند ده چې همداسې اوسي
ډېر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې اس کلم مال او ملګری